السلام علیکم د سهار و بجې دی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجله اوریدو ته هر کله کوم. نن دوشنبه د 1490 هجری لمریز کال د سور یو درشمه ده چې د 2013 میلادي کال د می میاشت له 28 سره سمون لري. د غرز نن د روشه د مبارک میاشت 15 ورځ ده. سید قادر جلالوف د دینیم ساته خبرونې تخنیکی مسؤل نه د دینیم ساته خبرونې په جریان کې د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ د امنیتي وضعیت حال درکو چیرته چې مقامات وی جګړه درېدلې او امنیتي ځواکونه پر وضعیت حاکم دي. د انتخاباتو د موضوع او د غراز د نړیوالو تحولاتو په اړه هم وروستي رپورټونه اورو. خو په سر کې د سات مهم خبرونه لرو. د غزنی والی وای په اجرستان ولسوالۍ کې افغان پوځیان برلاسي شوي او جنگ درېدلې ده. د فراه د ګمرک تاسیساتو د ورستۍ جګړې په خاطر څه کم 10 میلیونه افغانۍ زیان لیدلی دی. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران خلک د امریکا له وتلو وروسته د اټومي تړون په اړه له اروپا ډېره تمه لري. د خبرونو تفصیل. د غزنی ولایت والی وای په اجرستان ولسوالۍ کې افغان پوځیان برلاسي شوي دي او جګړه درېدلې ده. عبدالکریم متین پرون شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اجرستان ولسوالۍ ته به نن یو پلاوی سفر وکړي او د پرونۍ پیښې دقیقه څېړنه به وکړي. هغه د طالبانو ادعا رد کړه چې ګواکې په پراخو بریدونو سره یې اجرستان ته سقوط ورکړی دی. پرون د طالبانو د بریدونو په نتیجه کې د غزنی د اجرستان د سقوط راپورونه ورکړل شول، خو چارواکو وویل چې د کمانډو ځواکونو په رسېدو طالبان له سیمې ووتل. د غزنی د والی ویان عارف نوري د لومړنیو معلوماتو له مخې تایید کړی و چې په اجرستان باندې د طالبانو د بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 13 افغان سرتیري وشل شوي دي. د فراه د ګمرک تاسیساتو د ورستۍ جګړې په خاطر څه کم 10 میلیونه افغانۍ زیان لیدلی دی. دا خبره د فراه د ګمرک رئیس عبدالعلیم همت پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل چې ترهګرو د سه شنبې په شپه په فراه ښار په بریدونو سره د فراه د ګمرک ځینې خونې وسوځولې او قیمتي تجهیزات یې وران کړل.
فعلا هم 1500 بچر به محصولی ګمرک د فراه په مرکز کې ولاړ دي، کار جریان لري، اما سیستم د کمپیوټری به بتی شوی په مشکلات سره خامخ موږ ډیر شعبه و تلای شي د سلو لکه په شوخه کې مختصون شو دلای.
د فراه د ګمرک رئیس زیاتوي چې د بریدونو په نتیجه کې د فراه د ګمرک کار کڅه هم بند نشو، خو له ډېرو ستونزو سره مخ دی او ورو پر مخ ځي. طالبانو تیره سه شنبه د فراه د نیولو لپاره پراخ بریدونه وکړل چې تر 2 ساعتونو جګړې وروسته بیرته له ښاره ووتل. د ننګرهار والی او ګڼو مدني فعالانو په جلال آباد ښار کې د رمضان کپ سیالیو د اتلولۍ جام له کومې لوبې پرته د هدایت الله ظهیر زوی ته ورکړ. هدایت الله ظهیر مدني فعال او د کرکټ لوبو تنظیمونکی و چې د جمعې په شپه د کرکټ پر سټیډیم په برید کې وشل شو. د ننګرهار د والی وین عطاالله خوګیاڼي د هدایت الله ظهیر او نورو وشل شو کسانو د یادښت د مراسمو په اړه چې پرون شپه په کرکټ سټیډیم کې جوړ شوی و ازادي راډیو ته وویل.
شهید هدایت الله ظهیر یا سفر باندې هغه کپ چې د دې لوبو پایلوبه کې باید بریالۍ لوبډلې ته ورکول شوی و. د ننګرهار والي له لورې سرتره دي چې لوبې سرسره شهید زوی ته ورکړه.
د جمعې په شپه په جلال آباد کې د کرکټ په سټیډیم کې په درې پرله پسې چاودنو کې پر هدایت الله ظهیر سربیره و کسان وشل شول او نږدې 50 نور ټپیان شول. د ننګرهار د والي ویان ښاغلي خوګیاڼي ویل چې د دې بریدونو جدي پلټنه روانه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د یکشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې د انرژي له کمشنر میګل آریاس اسانی تی سره په لیدنه کې ویل چې د ایران خلک له اټومي تړونه د امریکا تر وتلو وروسته اوس له اروپا ډیره تمه لري. ښاغلی ظریف ویل دا تمه د دې لپاره دي چې د اټومي تړون لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. د اروپایي ټولنې د انرژي کمشنر په تهران کې له ایراني چارواکو سره تر 2 ورځنۍ لیدنې وروسته ویل چې موږ هڅه کوو چې دا تړون خوندي کړو. ایران په 2015 کال کې له امریکا، چین، روسیې، فرانسې، برتانیا او جرمني سره اټومي موافقه وکړه او شمنه وکړه چې د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به اټومي پروګرام محدودوي. خو د امریکا ولسمشر روانه مې میاشت په 8 تاریخ له اټومي تړونه د امریکا وتل اعلان کړل او ویل چې واشنگټن د اټومي تړون په بند کې لرې شوي بندیزونه بیا پیلوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي له عدلي وزارت به د یو لړ تحقیقاتو د پیل غوښتنه وکړي. هغه ویلي د عدلي وزارت د معلومه عدلي وزارت د معلومه کړي چې آیا د 2016 کال د انتخاباتو په کمپاین کې اف بی آی یا د امریکا فدرالي تحقیقاتو ادارې د سیاسي اهداف په خاطر نفوذ کړی و یا هم د اوباما له ادارې چا داسې غوښتنه مطرح کړې وه که څنګه. ټرمپ دا خبره پرون په ټویټر لیکلې او ویلي دي چې سبا به رسمن خپله غوښتنه مطرح کړي. تر دې مخکې څو واره ولسمشر ټرمپ په خپل کمپاین کې د اف بی آی د جاسوس ته موجودیت پړه یادونه کړې ده. ګڼو محافظه کارونو هم د ټرمپ دا خبره یاده کړې خو کوم ثبوت یې نه دی وړاندې کړی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د وینزویلا د ولسمشرۍ انتخابات شرمونکي بللي دي. په دې انتخاباتو کې د اوسني ولسمشر نیکولاس مادورو د بریا ډیره تمه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په یو ټویټ کې ویل چې شرمونکي انتخابات هیڅ هم نه بدلوي. وینزویلا چې نړۍ ته ډیر څه لري باید د خلکو په لاس رهبري شي. د وینزویلا اوسني ولسمشر 55 کلن مادورو د مهم سیاسي ګوند له بایکاټ او د منتقدانو له دې انتقاد سره چې انتخابات یې د یو دیکتاتور په سر تاج ایښودنه بللې د یوې بلې شپه کلنې دورې په مخه په واک کې په لاس کې واک اخلي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. غزنی والی وای د اجرستان ولسوالی اوس په مکمل ډول د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده.
هلته له ساحې دښمن تللی فرارې کړی او د موږ یو شمېر پولیس یا امنیه قمندان او ولسوال سره چې مهمات ورته خلاصې رایکلدي میرامو ته رسېدلي.
دا ساده د نن انتخاباتو بنسټ فیفا او حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ټاکنیزو حوزو په نه بدلیدو سره قانون نقضوي. د روانې خبری مجلې په ترڅ کې د نړۍ مطبوعات او خبرونه هم لولو. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي او عبدالرشید دوستم ته نږدې کس عبدالله قرلخ وایي چې ولسمشر اشرف غنی له لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سره تلیفوني خبرې کړي. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه لرو او اورو چې ایران له اروپایي ټولنې غوښتي چې د اټومي تړون د خوندي ساتلو لپاره دی له نورو نړیوالو قدرتونو سره یو ځای هڅې چټکې کړي. د خبرونې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خبرېږي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. افغان چارواکي وایي د غزنی ولایت په اجرستان ولسوالۍ کې جنگ درېدلې ده او اوس وضعیت په کنټرول کې ده. پرون د طالبانو د بریدونو په نتیجه کې د غزنی د اجرستان د سقوط راپورونه ورکړل شول خو چارواکو ویل چې د کمانډو ځواکونو په ورسېدو طالبان له سیمې وتل. وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې اجرستان د دوی په لاس سقوط کړی او ګڼ افغان پوځیان یې وژلې دي. سیفی الله ستنگزی په دې اړه رپورټ لري.
د غزنی والی وای په اجرستان ولسوالۍ کې افغان پوځیان برلاسه شوی او جنگ درېدلې ده. عبدالکریم متین پرون شپه ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو هغه ادارات کړ چې په پراخو بریدونو سره اجرستان ته سقوط ورکړه.
اجرستان ته د موز کومندو قطعه ورسیده څلور بالا لیکفترو کې او دوا بالا نور اجکفترو د دې یو شمیر پولیس د څورې مخکې زخمیان شوي وو. هغوی هم را انتقال کړي وو غزنی د هغو په هېواد نور پولیس ورغله. هلته له ساحې دښمن تللی فرار یې کړی او د موږ یو شمیر پولیس یا امنیه قمندان او ولسوال سره چې مهمات ورته خلاصې هغوی د دایکلدي میرامو ته رسېدلي دي. وضعیت اوس په اجرستان کې د کنټرول لاندې ده. هیلې جګړه اوس نشته. هلته
رویټرز خبری آژانس د اجرستان په اړه په یو راپور کې ویلي چې طالبانو د یکشنبې په ورځ د ولسوالۍ ودانۍ ایسار کړې وه. په رپورټ کې دا هم راغلي چې په اجرستان کې طالبانو له ډېره وخته حضور درلود. اخو د وسلوالو طالبانو ویاند قاري یوسف احمدي رسنیو ته په یو پیغام کې ادعا کړې چې اجرستان ولسوالۍ د دوی په لاس سقوط شوي او ګڼو افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د غزنی والی عبدالکریم متین وایي د دوشنبې په ورځ به د اجرستان ولسوالۍ ته یو پلاوی ولیږل شي څو دقیق جزئیات راټول کړي.
وزیرستان ډیره لری ولسوالی ده هلته صرف یو انتن د ټلیفون و چې هغه هم سوځېدلی ټلیفوني رابطه موږ نه ورسره لرو مخابروي رابطه هم کېدلې وه چې اوس په سریا ټلیفون دته ورسره وصل یو نو ارقام د خلافاتو تر اوسه موږ ته کره نه دي معلوم سبا که یو بل ټیم دي هغه به همدغه ارقام موږ ته ټول دقیق انشاءالله الرحمن راته ووایي.
تر دې مخکې د ازادي راډیو په شمول ګڼو رسنیو ته د غزنی د والی ویاند عارف نوري د لومړنیو معلوماتو له مخې تایید کړی و چې د غزنی په اجرستان کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو په نښته کې 13 افغان سرتیري وژل شوي دي. د غزنی په اجرستان باندې وسلوالو طالبانو په داسې حال کې حمله کړې چې په فرا ښار د دوی له حملې څه کم یوه اونۍ کېږي. فرا ته وړم ورځ ګڼ افغان او بهرني پوځي چارواکي ورغلي وو. د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن له افغان پوځیانو څخه له خپل ملاتړ ډاډ سرګند کړ او وی ویل تر هغه به د افغانانو ترڅنګ ولاړ وي چې دا جګړه نوی ختمه شوي.
د سفیر استانګزی پر راپور کې مو اوریدل چې افغان مقامات په ځنګړي ډول د غزنی والی وای چې د دې ولایت په اجرستان ولسوالۍ کې اوس جګړه درېدلې ده او ولسوالۍ په بشپړ ډول د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 او منځنۍ څپه 1296 سربیره په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر وپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د ننګرهار والی په جلال آباد ښار کې د رمضان کپ کرکټ لوبو جام له کومې لوبې پرته د هدایت الله ظهیر زوی ته ورکړ. فعال هدایت الله ظهیر مدني فعالیت کو او د کرکټ لوبو تنظیمون کې و چې د جمعې په شپه د کرکټ پر سټیډیم په شو بریدون کې وشل شو. په ظهیر سربیره و کسان نور وچل شوي او نږدې 50 نور په دې پیښه کې ټپیان دي. د ننګرهار د والی لیوان عطاالله خوګیاڼي سره سیفي الله ستانګزي مرکه کړې ده او د هدایت الله ظهیر د یادښت د مراسمو او د جمعې د شپې د پیښې د څیړنو په اړه له هغه ځینې پوښتنې مطرح کړي.
رمضان کپ په نوم پلان شوی وي او د پیل مراسم و لومړۍ لوبې لوبې ترسره کېدي بلې چاودنه رامنځته شوه چې په هغې چاودنه کې اته کسان شهیدان شول او نږدې 50 نور ټپیان شول. په شهیدانو کې د دې لوبو تنظیمونکی او ټولنیز فعال هدایت الله ظهیر هم شامل و. شهید هدایت الله ظهیر یا سفر باندې د هغه د کورنۍ غړي ګرهار کشمیر مدني فعالان ګرهار والی حیات الله حیات هم هلته حضور درلود. د هغه جوړ شوي انځور ته او هغه کپ چې د دې لوبو پایلوبه کې باید بریالۍ لوبډلې ته ورکول شوی و هغه هلته ښودلی و چې د مراسمو په وروستۍ برخه کې د ګرهار والی له لورې هماغه کپ پرته له دې چې لوبې ترسره شوه سیالۍ وځنډول شوې او د شهید زوی ته یې ورکړ.
د ټپیانو یادونه مو کړله، ټپیان اوس په ښه حالت کې دي که څنګه؟ د ځینو ټپیانو ویل کېږي چې روغتیایي حالت نازک و، هغوی اوس څنګه دي؟
ټول ټپیان تقریبا شوي دي، یوازې 13 ټپیان اوس په روغتون کې تر درملنې لاندې لرو، ولې یو ټپي وضعیت ډېر مطمئن نه دی.
د پیښې پړه خو چا نه واخیستې تر پرونه، د تاسو راپورونه څه شوي دي؟ تحقیقات مو چې په دې اړه باندې وکړل څه نتیجه یې ورکړله بالاخره؟
په همدې مراسمو کښې هم ننګرهار والي ډاډه ورکړل. یو ډاډې دا اوس چې د قضیې جدي څېړنې روانې دي او ډېر ژر هغه لاسته راوړنې چې موږ یې ولرو دا به د ولس سره شریک کړو او عملا په دې برخه کښې کار روان دی. دوهم موضوع یې هم یې له مدني فعالانو څخه وغوښتل چې د شهید هدایت الله ظهیر هغه ملي پروګرامونه چې دوی به تنظیمول او پکې به یې هلې ځلې کولې دوی د هغو په بل باندې کېږدي او تر څنګ یې ډاډ ورکړ چې هغه ځای چې د شهید هدایت الله ظهیر په ژوند باندې د هغه ډېره علاقه وه، یو ځای چې هغه به یا لوبغالی واوسېږي یا به څلور لارې واوسېږي، د مراحلو د طی کېدو وروسته به د هغه په نوم ونومول تر څو د هغه
د ننګرهار د والی ویاندو چې په جلال آباد کې د رمضان کپ کرکټ لوبو جام له کومې پرته د مدني فعال هدایت الله ظهیر زوی ته د ورکولو په اړه له ازادي راډیو سره معلومات شریکول. هدایت الله ظهیر مدني فعال او د کرکټ لوبو تنظیمونکی و چې د جمعې په شپه د کرکټ په سټیډیم کې په شو چاودنو کې له یو شمېر نورو کسانو سره ووژل شو.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. صالح محمد صالح څخه به وورو چې د نړۍ مطبوعاتو او خپرونو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بالتیمور پوسټ آنلاین خپرونې تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې: پر ایران د امریکا بندیزونه د افغانستان حیاتي تجارتي پروژې ته خطر پیښوي. خپرونې د روټرز اجنس په حواله لیکلي: د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ دې اعلان چې د ایران له اټومي تړون څخه به وځي او پر دغه هیواد به بیا بندیزونه لګوي، هغه پروژه زیانمنوي چې د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لپاره پلان سوې ده. بالتیمور پوست خبرونې په ایران کې د چابهار بندر د پروژې یادونه کړې چې هندوستاني ملاتړ کوي او په وچه کې د ایسار افغانستان لپاره د حمل او نقل د یو دهلیز لپاره طرحه سوې ده. دغه پروژه د میلیونونو ډالرو په ارزښت تجارت ته لاره هواروي او پر پاکستان چې کله کله غیر دوستانه چلند خپلوي د افغانستان اتکا کموي. د خبرونې په باور په اقتصادي لحاظ د افغانستان بسیا کېدل پر نړیوالو مرستو هم د کابل اتکا کموي. دغه راز د کوکنارو د کښت او قاچاق تجارت ته ضربه رسوي چې د وسلولو طالبانو د عوایدو عمده سرچینه ګڼل کېږي. په لیکنې کې ویل سوي د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه چې پر ایران به بیا بندیزونه لګول کېږي او مالی ادارې له تهران سره د تجارت په صورت کې جریمه کېږي، د چابهار پروژې پر ثبات هم سیوری غوړولی دی، ځکه بانکونه د مجازاتو او جریمه کېدو له بیرې له مالي چارو شاته کېږي. د چابهار بندر پروژه په 2018 میلادي کال کې د افغانستان، ایران او هندستان لخوا پرانستل سوه. له بریتانیا خبرېدونکي ورځپاڼې ګارډین د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پر هغو بمي چاودنو لیکنه خپره کړې چې د جمعې ناوخته وسوې. دغه حمله څو بمي چاودنې وې چې د رمضان جام په نوم د کرکټ د سیالیو پر مهال په ورزشي سټوډیوم کې وسوې. د ورځپاڼې په حواله اته کسان ووژل او په لسګونو نور یې ټپیان کړل. ورځپاڼې لیکلي کرکټ لوبه د هغو افغان کډوالو لخوا افغانستان ته راوړل سوې چې د مهاجرت پر مهال یې زده کړې وه، چې اوس په یوه محبوبه لوبه بدله سوې، په ځانګړي ډول د افغانستان په ختیځ کې. ګارډین د دې پیښې په تړاو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما اعلامیې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي دا څلور چاودنې وې چې دوې په لوبغالي کې او دوې د باندې وسوې. ورځپاڼې ننګرهار هغه ولایت یاد کړی چې روان میلادي کال په کې تاوتریخوالی زیات سوی دی. د ناامنۍ تر ټولو وروستۍ پیښه اته ورځې مخکې د مصطوفیت پر ودانۍ حمله وه چې 15 کسان پکې ووژل سول او داعش ډلې مسؤلیت واخیست. ګارډین ورځپاڼې لیکلي په ننګرهار کې چې د طالبانو تر څنګ د داعش جنګیالیو هم پکې نفوذ کړی، د امنیتي وضعیت د خرابوالي له کبله والي محمد ګلاب منګل استعفا وکړه. د ورځپاڼې په باور دغو حملو پر افغان حکومت د خلکو باور په داسې حال کې کم کړی چې په تلی یا میزان میاشت کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره چمتووالی روان دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ټاکنیزو حوزو په نه بدلېدو سره قانون نقضوي. د دې بنسټ اجرایي مشر یوسف رشید وایي د حکومت او کمیسون د بېغورۍ له کبله په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو عادلانه استازیتوب به هم له جدي پوښتنې سره مخ وي. جمهوري ریاست په دې اړه څه نه وایي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دوی په خپل وخت د ټاکنیزو حوزو د بدلېدو په اړه طرحه جمهوري ریاست ته استولې. محمد حدیث پردیس او د موضوع جزئیات.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د انتخاباتو د قانون د 15 ماده له مخې حکومت او کمیسون باید انتخاباتي حوزې وړې کړې وای چې دا چاره اوس ممکن نه ده. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د یک شمې پورز ازادي راډیو ته ویل دا چې حکومت غواړي د پخوا په څیر هر ولایت یو انتخاباتي حوزه وي، په دې ترتیب د انتخاباتو د قانون دوه ماده نقص کیږي.
د قانون دلته دوه ماده مشخص توګه نقص وي دي چې هغه د ټاکنو د حوزو مسله وه، همدارنګه د هغه د رسمي معلوماتو شریکول او بالاخره بشپړ معلومات کمیسیون ته ورکول. نو دغه مادې له بده مرغه د حکومت د کمیسیون لخوا نه نقصي دي او په راس کې خپل حکومت ملامت ده په دغه موضوع کې. دا ځل بیا هم زه ویت لرم چې بیا به هم دغه حالات په ځینو ولایتونو کې محسوس شي او بیا به کمیسیون او حکومت دواړه جنجال سره اخته وي.
د افغانستان د اساسي قانون د درې اتیاومې ماده لمخې حکومت باید په انتخاباتو کې د خلکو د عادلانه استازیتوب لپاره زمینه برابره کړي. د همدې هدف لپاره د انتخاباتو په نوي قانون کې ویل شوی چې کمیسون باید په ټول هیواد کې انتخاباتي حوزې وړې کړي. که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسون د انتخاباتي حوزو د وړو کولو لپاره ور لمخه خپله طرحه جمهوري ریاست ته استولې وه، خو پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي حکومت د یادې طرحې په اړه په وخت پرېکړه ونه کړه. جمهوري ریاست ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د استول شوې طرحې له مخې د افغانستان په 12 ولایتونو کې باید انتخاباتي حوزې وړې شوې وای، خو اوس حکومت پرېکړه کړې چې د پخوا په څیر به هر ولایت یوه انتخاباتي حوزه وي او باید د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات په همدې ترتیب ترسره شي. جمهوري ریاست په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتي حوزو د وړو کولو لپاره دوی خپل مسؤلیت ترسره کړی دی. د دغه کمیسون کمشنر سید حفیظ الله شمی
دوی ما وظیفه چې د کابینې و چې دی باید تایید کړی وای، خو نه پوهېږم چې تاسو سره خم ووایم، خو پرون موږ ته مکتوب راغی چې مشورتي نظر یې موږ ته لیکلی او هغې کې لیکلي دي چې چون وخت اوس ناوخته دی او دغه روان شروع شوی دی، نو اوس تاسې د سابق په شان هر ولایت یو حوزې په شکل خپل کار مخکې یوسئ. نو دا د قانون وظایف تقسیم شوي دي، دا وظایف نو دیکي کمیسون اوس مطابق دی مغه فیصله خپل اجرات مخکوري.
د 1993 کال د ټاکنو قانون لمخي هر ولایت ته یو پارلماني ټاکنیزه حوزه په پام کې نیول شوی او د ولایتونو د حوزه د وګړو لمخي پولیسي جرګه کې له 2 تر 3 ډیر شو څوکې لري.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او د افغانستان د مشرانو جرګې غړي او عبدالرشید دوستم ته نږدې کس عبدالله قرلوخ وای چې ولسمشر اشرف غنی له لومړي مرسیال سره تلیفوني خبرې کړي او ممکن خغل دوستم پراتلونکو لسو ورځو کې هیواد ته ستون شي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې او شمیر غړي د ولسمشر د لومړي مرسیال له احتمالي راستنېدو هرکلی کوي. رحمت الله افغان په ریپورت لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړی او د ولسمشر لومړي مرستیال ته نږدې کس عبدالله قرلوخ د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ترکیې ته د افغان ولسمشر په سفر کې له عبدالرشید دوستم سره ملاقات د ایجنډا یوه برخه وه. د قرلوخ په وینا په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د حساسوالي له امله محمد اشرف غنی هیواد ته راستون سو او له لومړي مرستیال سره یې لیده کاته ونه سول. د مشرانو جرګې دغه غړی زیاتوي چې محمد اشرف غنی له عبدالرشید دوستم سره ټلیفوني خبرې وکړې. نوموړی وای ممکن په راتلونکو لسو ورځو کې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هیواد ته راستون سي.
که څه هم له جنرال دوستم سره ملاقات د ولسمشر په ایجنډا کې وو، خو د افغانستان د امنیتي وضعیت په خاطر ولسمشر بیرته راستون شو او ښاغلي دوستم سره یې په اړوند موضوع ټلیفوني خبرې وکړې او مطلب حل شو چې ډېرې خبرې د هغه په بیرته راستنېدو وې. ممکن عبدالرشید دوستم تر راتلونکو لسو ورځو پورې هیواد ته راستون شي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ د اسلامي همکاروي سازمان په غونډه کې د ګډون په هدف چې د بیت المقدس په اړه په استانبول کې جوړه شوې وه ترکیې ته تللی وو او د شنبې په سهار بیرته هیواد ته راستون سو. د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د لومړي مرستیال د ټلیفوني خبرو په اړه مو د ولسمشر له مرستیال ویاندویانو شاه حسین مرتضوي او دوا خان مینپال سره اړیکې ټینګې کړې، خو نوموړو دغه ټلیفوني خبرې نه تایید او نه هم رد کړې. بلخوا د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمن په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران له اروپایي ټولنې غوښتي چې د اټومي تړون د خوندي ساتلو لپاره د نورو قدرتونو سره یو ځای هڅې وکړي. امریکا تازه له اټومي تړون ووته، خو 15 نور لوی قدرتونه لا هم له ایران سره د 2015 کال په اټومي تړون کې پاتې دي. سفی الله ستانکزی په ریپورت لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د یک شنبه په ورځ د اروپایي ټولنې د انرژي له کمشنر میګل اریاس سانیتی سره په لیدنه کې وویل د ایران خلک له اټومي تړون د امریکا تر وتلو وروسته له اروپایي ټولنې ډیره تمه لري. ښاغلی ظریف وویل دا تمه د دې لپاره دي چې د اټومي تړون لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. هغه وویل اوس وخت د اروپایي ټولنې سیاسي ملاتړ کافي نه دی. اروپایي ټولنه باید له ایران سره د خپلو اقتصادي همکاریو او په دغه هیواد کې د پانګونو د زیاتېدو لپاره لا پسې زیات عملي ګامونه پورته کړي. ایران په 2015 کال کې له امریکا، چین، روسیې، فرانسې، بریتانیا او جرمني سره اټومي تړون لاسلیک کړ او ژمنه یې وکړه چې د بندیزونو د لری کېدو په بدل کې به اټومي پروګرام محدودوي. خو د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ روانه میاشت په 8 تاریخ له اټومي تړون د امریکا وتل اعلان کړل او وی ویل چې واشنگتن د اټومي تړون په بدل کې لری شوي بندیزونه بیا پیلوي. ولسمشر ټرمپ له ډیره وخته له دې اټومي تړونه شکایت کاو او ویل تهران د خپلو بالستیکي توغندیو په آزمویلو او په سیمه کې لملیشو په ملاتړ د اټومي تړون اصلیت تر پښو لاندې کړی دی. د اروپای ټولنې د انرژي کمشنر میګول اریا سانیتی بیا له ایراني چارواکو سره تر دوه ورځې لیدنې وروسته وویل موږ هڅه کوو څو دا تړون خوندي کړو، نو ځکه باید د کومې بلې نوې موافقې په اړه خبرې ونه کړو. هغه وویل زموږ پیغام روښانه دی او دا یو اټومي تړون دی. په ایران کې د اروپای ټولنې لخوا په وروستیو دوو کلو که 6 میلیارد یورو پانګونه زیاته شوې ده. په ایران د امریکا د بندیزونو د بیا پایل په ویره کې ځین اروپایي شرکتونو بیا داسې ښکاره کړی چې غواړي له ایران لاس په سر شي. خو د اروپایي ټولنې د انرژي کمشنر ویل د وخت په ارزښت پوهیږي او اروپایي ټولنه باید له پانګونو د ملاتړ او د تیلو د پیرلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. ایران ګواښ کړی که دغه هیواد له لویو ګټو ملاتړ ونه شي د یورانیمو نامحدوده بډاینه به بیا پیل کړي.
دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د غزنی والی وای په اجرستان ولسوالۍ کې افغان پوځیان برلاسي شوي دي او جګړه درېدلې ده. عبدالکریم متین ازادي راډیو ته وویل چې اجرستان ولسوالۍ ته نن یو پلاوی ځي تر څو هلته د مرګ ژوبلې او پیښو شو او جګړې په اړه دقیق او تازه معلومات برابر کړي. د فراه د ګمرک تاسیساتو د ورسي جګړې په خاطر څه کم 10 میلیونه افغانۍ زیان لیدلی دی. دا خبره د فراه د ګمرک رئیس عبدالعلیم همت پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه. د ننګرهار والی وای او ګڼ د ننګرهار والی او ګڼو مدني فعالانو په جلال آباد ښار کې د رمضان کپ سیالیو د اتلولۍ جام له کومې لوبې پرته د فعال هدایت الله ظهیر زوی ته ورکړ. هدایت الله ظهیر له یو شمېر نور فعالانو سره د کرکټ په لوبغالي په شوې حمله کې وشل شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له اروپا وغوښتل چې له ایران سره د اټومي تړون په خوندي ساتلو کې مرسته وکړي. او د امریکا ولسمشر ټرمپ ویلي له عدلي وزارت به د یو لړ تحقیقاتو د پیل غوښتنه وکړي.
دا ژوند رنگونه
مانو ماسل خان اوس پیلی اوسیدونکو د خیرآباد نه اوباتې
د کلی مچارسیاب کې دی که نه
دغه سنگ نمیشتې نه پاس خوا کې دغلته موقعیت لري. د سنگ نمیشتې تلاشي چې ده دغه نه پاس لرګو اډه د لرګو اډې نه پاس دغلته دغه موقعیت لري. ګوره دوه کاله اوسو چې د موږ د برق پای راغلی دي. تر اوسه پورې د موږ د برق دا ورقه چا راپورته نه کړله. پای راغلی دي نلدوانی سوی ده، لنکشی سوی ده، ترانسفارمر نر ناراضی، ترانسفارمر سبا راضی، ترانسفارمر ته چور سو غلطه زورواکه راضی ور ترانسفارمر رانه بارگی یور دتا لاس خلاص یمګه لاس خلاص غریب سړی بچی و کی
نور چستون زلره مکتب شتا کلینیک شتا سرک څنګه ده
سرک خو خامہ سرک د ور غلطه ټول خلکو ته اکثر ته معلوم ده. مکتب او کلینیک مکتب ترسپګم سم په پوری موږ مکتب لرو ابتدایا چاغه یکین دی وسه که خیمم لري ابل کړی تاسو شاید حال یې چې ور ماره خپل بودیجه بیرته هغه ته تسلیم کړل. خو پولاد کې نامونی و دلته خو امن درو راست دلته تصدیق کړه تدبیر کلینیک نه لرو سه دغه ځای نه زموږ چراسیا یا خیرآباد هلته کلینیک مشکل حل کو.
خپل د څه کاروبار کوي؟
خپل یو مستری ما مکه یو جاپانینو هغه مسو په قندار کې دی غوسره تقریبا یو لس کال مې دی غوسره کار کړی دی. غوسره پیلي حالات کې نه دکان ته ځرخه کولای شي دکان کې دوی چې موږ دغه مشنګری کار شروع کو نه په دولت کې داسې وظیفه پیدا کیږي چې ورور دې موږ د کور یو مشکل په حل شي یا یو څه معاش راته تېزي کنه دا د غټ مشنګری لوډر سو بلډوزر سو اکسیویټر سو دغه پیور مشینونه چې ورته سره قیر سازي کوي دغه مستریه مصاب داسې ته په تلاشي ډیر کو هغه څه خبره داسې په ګیر باندې نه درغلي تر اوسه پورې
چې وظیفه نشته چې په کلی کې ستونزې ډیرې دي نو بیا ژوند څنګه روان دی خوشاله یې کنه؟
انسان ډیر نه شکر ده خو بس داسې داسې هر حال باندې به شکر باسي کینات بکې سید ورور دغه د دې واځي د یو رئیس جمهور مسؤلیت نه ده د دې موږ ټول مسؤلیت به ټول کار وکړو ټول دې وطن ته وفادار اوسو ټول دې ملک ته خدمت وکړو پس نه سی واز رئیس جمهور وی کی نه واز رئیس جمهور بچو وی کی ولکه مکه می سید مکتب مشکل درته وی دی ته معرب صاحب وزیر دی معرب صاحب حالت په وزارت کې نه سی ته د نګدې چرشات راسه د نګدې نوابات راسه نه دی ولې څوک په توپ باندې دا بس زمانه ترکم امن دراسه دغه موږ مشمانو باندې خو یو حال ونی سکره خیر ته د دې افغانستان بچان دی دا بس با اندلری یو څو بولری یو څو ارزو خو بولری کنه ډاکټرانو په بخش کې خو یو ورځ راسه ورو دی خدا دشت دی راسه څوک دی منځکه مخنیوي نه کی هته یو کلینیک قراته جوړ کې چغه دی وخت ضرورت خو را پسی کنه
ډیر زیات مننه په دې هله چې دا سنز موحل شي او ووریدل شي کور مودن
قربان دي سم بس ډیر مننه لاله دی زته
تاسی ازادي رادیو او ری د دوهمه سهارنی خبری مجلې دوړند کول لپاره زما همکار ستار فروغ لته